سلام وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستویم پیل په خبرونو کو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اوکرين ته ټولې پوزي مرستې ځنډولي د راپورونو لمخې ښاغلی ترامپ دوشنبه نا وخت دغه پریکړه کړې ده دا ورسله هغه چې تیرونه ترامپ او دغه اوکرايني سیال ولودیمیر زيلنسکي ترمنس په سپینه مانی کې لیدنه په لفظي شخړو سره به نتیجه پای ته ورسیده رويټرز خبري اژانس د سپینه مانی دی او چارواکي په حواله راپور ورکړ چې متحده ایالات اوکراین ته خپل مرستې ځنډوي او بیا یې کتنه کوي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د مرستې یوې حل لارې ته زمینه برابروي د بلومبرګ او فاکس نیوز د راپورونو له مخې اوکراین ته د امریکا د پوځي مرستو ځنډول به تر هغه پورې دوام کوي چې ترامپ دې پایلې ته ورسیږي چې د اوکراین مشران سولې ته صادقانه ژمنتیا لري فاکس نیوز د ترامپ ادارې د چارواکي په حواله راپور ورکړ چې دا د مرستو دایمي درول نه دي بلکې لنډمهاله ځنډ دی له دې مخکې متحده ایالاتو د مارچ په درېمه په زيلنسکي فشار زیات کړ چې د اوکراین د جګړې د بندولو لپاره یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د واشنگتن د هڅو ملاتړ وکړي یو موټر چلوونکی د دوشنبه پرز د جرمني په سویل لویدیس منهایم ښار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان وژلي او یو لس نور کسان یې ټپیان کړي دي د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه پر رڼا ورځ وحشت بللی پولیسو د دې پیښې په تور یو څلوېښت کلن جرمن تبه نیولی دی په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالي عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ځینو سیمه ییزو چارواکو ویلي د دغې سیمې خلک د دویمې شپې لپاره لا هم خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي دوی د دوشنبه پر ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل خلک د یکشنبه په شپه دولس بجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم ګیټ کې د یوې پوستې د جوړولو پر مهال د رامنځته شوې جګړې له امله له خپلو سیمو وتلي او لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي د ملګرو ملتونو د ادارې کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل دا خلک ډیری د غوړکي سیمې اوسیدونکي دي او دوی هڅه کوي د حالت تر نورمال کېدو ورته اړینې اسانتیاوې ورسوي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین خاني ازادي راډیو ته ویلي د تورخم په وروستۍ نښته کې چې د یکشنبې د شپې په دولسو بجو پیل او د دوشنبې د غرمې تر یولسو دوام وکړ یو طالب عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي د راپورو له مخې د پاکستان خواته هم لږ تر لږه څلور کسان ټپیان شوي دي د یو ډرایور مړی هم روغتون ته ورانتقال شوی دی په روان میلادي کال کې دا څلورم ځل دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په بیلابیلو پولو کې د پاکستاني پوله ساتو او طالب ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي سویس په جرمونو شل تورن افغانان له دغه هیواد باسي د سویس د کډوالو ادارې د دغه هیواد راډیو ټلویزیون ته ویلي چې ټاکل شوی په جرمونو شل تورن افغانان په راتلونکو میاشتو کې افغانستان ته ریپورت کړي د سویس راډیو ټلویزیون راپور ورکړی و چې په جرمونو درې تورن نور افغانان هم د روان میلادي کال په پیل کې په یوه الوتنه کې کابل ته ستانه کړي د رسنۍ ویلي و دا سان پیو کال بند محکوم شو او خپل دوره د بند تیر کړي وي د سویس رادیو ټلویزیون ویلي دا کسان په عادی لوتنه کې افغانستان ته استوي خو په ټوکې د سویس پولیس د دوی په مستقیمه توګه طالبانو ته نه تسلیموي د رسنۍ زیاته کړي پولیس په تری ترانزیتي لوتنه د کسانو ملتیا کوي د سویس د اقدام د بشري حقوقو د بنسټونو نیوکه پاره ولي سویس له 2019 کال ورسره د لومړي ځل لپاره روان لمریز کال افغانستان ته د مجرمینو د بیرته ایستلو لړۍ پیل کړه د غیواد وایي اوس مجرمین یوازې افغانستان سانتا استوی نن د کرکټ په اتلانو جام کې هندستان او استرالیا نیمه پایلو به کوي دا لوبه په دوبی کې په ځای وخت د غرمې په یو بجه پیلېږي د کرکټ په اتلانو جام کې هندستان ل خپل ګروپ ټول شامل ټیمونه نیوزیلند بنگلاديش او پاکستان مات کړل او نیمه پایلو به توتله د کرکټ په اتلانو جام کې دویمه نیمه پایلو به سبا د پاکستان پلاور کې د نیوزیلند او جنوبی افریقا ترمنځ کیږي او په سریلانکا کې د چاپیګال ساتنې فعالانو د دغه هیواد له سترې محکمې غوښتي چې د دې هیواد مشران دې داسې اقدامات ترسره کړي تر څو ریلونو سره د فیلانو د ټکر پیښه د عقل ته ورسیږي د چاپیریال ساتنې فعالانو ویلي له ریلونو سره د فیلانو ټکرونه په دې وروستیو کې زیات شوي په تیرو دیارلسو کلو کې لږ تر لږه یو نیم سل فیلان له ریلونو سره په ټکر کې مړه شوي د دوه تلف شوو فیلانو عمرونه له دیرشو تر څلوېښتو کلونو ویل شوي چې د فیلانو د نسل پر ودې منفي اغېز کړی له دې سره دغو فعالانو له دولته غوښتي چې د تیرو ټکرونو د عدلي طب په اړه څېړنې په خطرناکو سیمو کې د ریلونو پر سرعت محدودیتونه او د فیلونو او د ریل ګاډو ټکرونو کمولو لپاره د څارویو د ساتنې قانون او مقررات جوړ کړي په سریلانکا کې فیلان سیمبولیک او کلتوري او اقتصادي ارزښت لري او د غراس په مذهبي مراسمو کې هم ځانګړی اهمیت لري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر وایي طالبانو په افغانستان کې لخصو اونجونو د ژوند بنسټیزي ازادۍ اخیستي او دوی مجازي بنديان کړي دي. ولکر ترک د دوشمه پرس په جنیوا کې د بشري حقوقو د شورا ناستې ته وویل افغان خزي اونجونی له جنسيتي توپیر سره مخ دي چې په ټولو نړۍ کې بې ساري دي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقوقو خوندې کړي. د راپور کې به د دې سرګندونو سره بیره د افغان خزو اونجونو نظرونه هم واوري. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چارواکو یو ځل بیا د افغان خزو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او دوی د طالبانو مجازي بندیان یادې کړې دي. د دغه سازمان د بشري حقوقو شورا کمشنر ولکر ترک د دوشنبې په ورځ د مارچ په درېمه د یادې شورا 85 غونډې ته وویل چې افغان خزې او نجونې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له جنسیتي توپیر یا جندر اپارتایډ سره مخ دي، چې په خبره یې په نننۍ نړۍ کې ساری نه لري. د دغه شورا پر ویبپاڼه د ولکر ترک په حواله راغلي چې ویلي دي افغان خزې او نجونې د خوځښت، تعلیم او کار په ګډون له خپلو بنسټیزو ازادیو بې برخې سوي دي. نوموړي ویلي چې دای د دې عمله د دې و درتلونکو په اړه اندېښمن دی، ځکه په خبره یې دا حال به په ملي کچه ټول افغانستان ته زیان ورسوي. که څه هم طالبانو تازه د ښاغلي ترک د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ګډون ګڼو چارواکو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي او په خبره یې هڅه کیږي چې زر تر زره رامنځته سوي ستونزې حل کړي. دا هغه ادعا ده چې یو شمېر افغان ښځې، نجونې او د ښځو د حقونو فعالان یې ردوي. په افغانستان دننه او بهر ځینو افغان ښځو او نجونو ازادي راډیو سره خبرو کې د دوشنبې په ورځ د مارچ په درېمه وویل په افغانستان کې حالات هغه ډول دی چې نړیوالې بیانوي او اندېښنې پرې څرګندوي، خو دوی ټینګار کوي چې نړیوال دی د طالبانو حکومت سره د افغان ښځو له دې حالاته د ایستلو پر اصلي عملي لارو چارو غور وکړي. د کابل ښاري وی اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه وختل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دغه اوسنۍ حالت اونجونی ټول روح هندوان خسته دي سره، له درس پاتې، له تعلیم پاتې، او رازو میرمنې چې کار کولې موږ داسې میرمنې هم لرو چې دغه د ټول کور مسؤلیت په موږ میرمنو و، اوس چې کله له کاره پاتې ده همدغه خپله په روح روانې تاثیر لري. اولادونه وږي، معاش نسته، وظیفه نسته، په کور کې ناست ده. خبرو تر څنګ باید نړیوال فشارونه له طریقه باید فشار ورسي په طالبانو باندې.
د مزار شریف خاری بی اوسیدونکو فرشته هم ازادي راډیو ته وویل
از طرف طالبان و ممنوعیت هایی که از طرف اینا بر خانم ها وضع شده،
د طالبانو لخوا چې کوم حالات او محدودیتونه پر ښځو لګول شوي، زما په نظر که دا هیوادونه غواړي چې واقعیا افغان ښځې او نجونې له دې حالته ووزي او کار وکړي، باید پر طالبانو فشارونه راولي او په عملي بڼه دي د دې بندیزونو د له منځه وړلو په برخه کې کار وکړي.
دا یادونه ده چې له دې مخکې هم د ګڼو هیوادونو استازو د بشري حقونو مدافعینو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر روان وضعیت اندېښنې ښودلې دي او له طالبانو یې د دې بندیزونو او محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه دا بندیزونه نه یوازې لرې کړي نه دي، بلکې ورځ بلې ته یې په مقرراتو کې زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی په روغتیایي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. په ځینو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې یې له کاره راګرځولي، له محرم پرته ورته د سفر اجازه نه ورکوي او حتی د 2024 کال په اګست کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون کې د دوی غږ او تصویر هم اورات بللی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو موټر چلوونکی د دوشنبه په ورځ د جرمني په سویل لویدیز ښار منهایم کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان مړه او یو لس نور کسان یې ټپیان کړل. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه پر رڼا ورځ وحشت بللې. پولیسو د دې پیښې په تور یو 40 کلن جرمن تاوان نیولی دی. پولیسو ویلي بریدګر په قصدي توګه خلکو باندې موټر وروست، ځکه له مجاز صورت زیاتې موټر چلاوه. د جرمني د پولیسو ویاند سټیفن ویلهلم ویلي دوشنبه غرمه کله چې کارګران د غرمې ډوډۍ تروانو یاد بریدګر د خار په مرکز پارات پلاس سیمه کې په پیاده رو د خلکو پر لور خپل موټر وروست. سیمه ایزو رسنیو راپور ورکړی چې په منهایم کې د کارنیوال بازار د ترسره کېدو په حال کې دی او شاوخوا 300,000 کسان یې لیدو ته ورغلي، خو د جرمني پولیسو له دغه برید وروسته دغه مراسم لغوه کړي. د منهایم لوی څارنوال رومیو شلوس لر ویلي د پیښې د عامل د دې کار انګیزه سیاسي یا مذهبي نه ده، خو داسې دلایل شته چې دین رواني ناروغ و. د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم فریدریش میرس چې ګوند یې ټاکنې ګټلي ویلي موږ باید دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره هر څه چې په وس کې ولرو ویې کارو. په جرمني کې په وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي په څو پیښو کې موټرونه د وژونکو وسلو په توګه کارول شوي دي. په جرمني کې د موټر په وسیله د خلکو د ژوبلولو پیښې تر دې مخکې هم شوي. وروستۍ 13 میاشت په مونیخ کې وشوه چې یو افغان کډوال په خپل موټر باندې نږدې 40 کسان ووهل. له ډلې یوه وړه ماشومه او د هغې مور د سختو ټپونو له امله مړه شوه او 30 کسان نور ټپیان شول. یو 40 کلن افغان پناه غوښتونکی د دې برید په تور نیول شوی او بندي دی. محکمې ویلي داسې ښکاري چې د هغه د حملې انګیزه اسلام پالنه وه. تر دې برید وروسته د مجرمو او خطرناکو کډوالو د ایستلو په اړه جرمن چارواکو څرګندونې کړي او ویلي دي چې جرمني به هرومرو هغه افغان کډوال چې په جرمونو کې ښکیل دي افغانستان ته ریپورټ کړي. تیر کال هم د جرمني په ختیځ کې د ماګدبورګ ښار د کرسمس په بازار کې د یو موټر د ټکر له امله شپږ کسان وژل شول او تر 200 ډیر کسان ټپیان شول. اوسنۍ پیښه په منهایم ښار کې شوې چېرته چې شاوخوا 9 میاشت مخکې د سلیمان عطایي په نوم یو افغان کډوال شپږ کسان په چاقو ووهل. هغې پیښې هم ګڼ غبرګونونه وپارول. له ټپیانو یو جرمن پولیس د سختو ټپونو له امله په روغتون کې بیرته سا ورکړه چې د جرمن چارواکو غوسه یې وپاروله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نیمه نړۍ
سره د میان خولې مر باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
تیاره تا کشکیگی نوم یو رکیگی نشان یو رکیگی. نو ده خطو نزی مخته نلمانزی مخته ده خپل حقوق راکی، مثلا ده دند حق، ده لوست حق، ده غاگ و چطول حق، ده پچولنه که ده ترگنده دو حق، ده زمون حق ده.
ده یوی میرمنی غاگ مواوری ده چه ویلی ده طالبان حکومت ده دوی حق لمرنی حقونه ار نخیستی. اتم ده مارچ چه ده خطو نریوال ورز ده حقا خوحاسی هم نور تلمانزی. ګڼ شمیر افغان ښځې خپل ټول حقونه چې د ښځو د ورځې لمانځل هم پکې راځي غواړي.
هغه یو ورځ چې وه تم نور ورته لمانځله او خپل هم خپل ځان لپاره تشکیلول. کمبوتي احساس شاته ورځي چې موږ هم کار کړی ښځې یو په دې برخه کې فعال او زحمت مو ایستلی ده. تاسو په دې ښه پوهېږئ، حتی زړه کې د انسان یو رقم ناامیدي لمنځته راځي.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا موکړي. قدر من اردونکو، اتم دی مارچ په ټوله نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. په دې ورځ ښځو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره غږ پورته کړ او دا یې ثابته کړه چې د دوی په حقونو باندې څوک سترګې نشي پټولی. سکال بیا هم په ټوله نړۍ کې دا ورځ په داسې وخت کې نمانځل کیږي چې افغان میرمنې له خپلو ټولو لومړنیو او بشري حقونو څخه بې برخې دي. ګڼ شمېر ښځې وایي دا چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی حقونه تر پښو لاندې شوي دي. په یو شمېر کورنیو کې هم له دوی سره مناسب چلند نه کیږي. د ضرورت وړ څه چې په کار وي د کورنۍ نارینه نه ورته اخلي. د ښځو د ورځې نمانځل خو لري خبره ده. دوی وایي له درې کلونو څخه ډېره موده شوه چې له زده کړې او دندو څخه راګرځول شوي دي. دې موضوع پر رواني ستونزو اخته کړي. کله چې د ښځو اړوند د مناسبتي ورځو په هکله اوري، ځانونه ډېر یوازې او بې وسه احساسوي، ځکه نه یې خپله د ځان لپاره نمانځلی شي او نه یې هم کورنۍ ورته تجلیلوي. د کابل اوسیدونکي ولولا وایي چې مخکې به یې د ښځو د ورځې لپاره یوه میاشت مخکې چمتووالی نیوه، خو اوس دا درې کاله کېږي چې د یوې وړکۍ ډالۍ مالی توان هم نه لري چې خپلې مور ته واخلي.
په تیر حکومت کې که شرایط امنیتی خم نه وو او داخلی مشکلات سخت زیات وو، مګر د افغانستان ښځو د دې توانایي درلودله چې هغه کوم فرصتونه چې ورته برابر وو کولی شو چې له هغه فرصتونو څخه استفاده وکوي، که څوک معلم وو یا هم څوک ډاکټر وو، انجینیر وو، وغیره په مختلفو برخو کې کار کوه، کولی شو دغه یوه ورځ د ځان لپاره ولمانځي، یا هم د خپل کورنۍ لپاره د مېرمنې په نوم باندې یوه ورځ ولمانځي، او هغه ستومانۍ د هغه یوه ورځ کې له زړه وباسي، یوه ښه ورځ جوړه کړي او د خپل کورنۍ تر څنګ، بخصوص د خپل مور و خور تر څنګ دغه ورځ په ډېره ښه توګه ولمانځي، یو بل ته به یې ډالۍ اخیستلې او یو بل ته به یې مبارکي ورکوله د دې. مګر بدبختانه په اوسني حکومت کې چې سره له دې چې نورې ستونزې ډېرې دي، محدودیتونه زښته زیات دي، ښځې د دې اجازه نه لري چې کار وکوي، هم خپل ځان د نورو له احتیاجۍ وباسي. حتی د دغې ورځې د لمانځلې حسرت هم په زړه کې پاتې ده چې نیسي کولی خپل ځان لپاره، یا د خپلې مور لپاره، یا د خپلې خور لپاره، یا حتی یو ساده او ډېر ارزان بیه د ښځې د ورځې په نوم باندې ډالۍ واخلي او هغه یې په خوشحالۍ باندې یو بل ته ورکړي. ځکه چې اوس د افغانستان په هر کور کې ښځې له ډېرو ناخوالو، له ډېرو خفګان سره مخامخ دي، او دغه ورځ نسي لمانځلی، یا هم ستونزې او محدودیتونه چې دوی ته برابر شوي دي د حکومت له خوا نه، او هغه د دوی اندکې او وړې خوشحالۍ هم ترې اخیستې دي، دوی هغه خپل واړه فرصتونه هم له لاسه ورکړي دي، واړه خوشحالیان هم له لاسه ورکړي دي. حتی نسي کولی ښه ورځ، یعنی اوس نه لري چې د ښځو د ورځې په نوم باندې یو بل ته مبارکي ورکړي. یعنی واقعا د تاسف ځای ده چې افغانستان ښځې د فرصت نه لري چې له خپلو وړو خوشحالیو نه لمانځنه وکړي، خوشحاله او آرامه شیبې ولمانځي.
سونیا صدیقی چې د جمهوریت د سقوط پر وخت د پوهنتون په دوهم ټولګي کې وای، په کورنۍ، پوهنتون او دفتر کې باید د ښځو ورځ په شاندار مراسمو دوی ته لمانځل کېدله. خو اوس دا چې حاکم نظام د ښځو اړوند هیڅ موضوع ته هم ارزښت نه ورکوي، دا یې ډېره مایوسه کړې ده.
هم په کورنیو کې، هم په رسنیو کې، تلویزیونونو کې، ټولو ځای کې لمانځنه کېدله، جشن منیول کېدې، تبریکي به ورکوله، یو خاص پروګرام یا برنامه به په شکل جوړېدله، په دې به خبرې اترې کېدلې. نجونو خاصتا مثلا میرمنو یا نجونو کېناستل، په دې اړه خبرې کولې، یا هم ټول خپل مبین کې راټولېدل. هغه کسان چې رسنیو کې کار کړی وو یا هم بیرون فعالیتونه درلودل، دوی ټولې خپل د ژوند ښې خاطرې، جالبه خاطرې ویلې، او په دا رقم باندې هغه یو ورځ چې وه هم نورو ورته لمانځله او خپله یې هم خپل ځان لپاره تشکیلوله.
بلې، اوس د افغان ښځو وضعیت څه رقم ده؟ دا خو واضح خبره ده چې له کوره بهر نه ورته لمانځل کېږي، د ښځو ورځ په کور دننه څنګه؟ آیا تاسو ته لمانځل کېږي دا ورځ؟
د کور نه بهر خو لمانځل نه کېږي، خو اوس زموږ اکثره ښځې یا کډوالې شوي دي، یا هم خپل وظیفې له لاسه ورکړي دي، یا هم په کور ناستې دي. نظر په شرایطو باندې هغه کورنۍ چې مثلا ښه وضعیت کې دي، هغه کورنیو کې یعنی په ډېره کمه کچه لمانځل کېږي، او هغه کسان چې خپل په مسؤلیتونو کې، خپل په مشکلاتو کې بوخت دي، هغوی اکثره نشي کولی چې دا ورځ لمانځي. خو بیا هم زما په نظر په دې شرایطو کې حتی یو څوک درته احترام هم وکړي، حتی خالي تبریکي هم درکړي، دا هم یعنی ډېره غټه خبره ده. دا هم یو چاته احترام ایښودل دي او د زړه نه درناوی کول.
نن ورځ افغان میرمنې په ډېر بد وضعیت کې دي. د دوی په خبره د اغوستلو لپاره کالي نه لري چې درلودلی، هغه زاړه سوي دي، خوراک، پوښاک، هر څه دوی له ستونزو سره مخ دي. تاسو په نظر نورې کومې ستونزې دي چې افغان ښځې زیاتې ورسره مخ دي؟
د کور دننه مخکې خو وي، اوس د کور نه بهر او دننه دواړو کې بندیزونه لګېدلي. سیمه یې سبا ورځ هم ژوند ختم وي، هم فرصت ونه اوسي، او هم موږ نه یو پوه شوي دا ژوند څنګه تیر شو.
بله، له ځانه راته وایه پیاد کېږي دي چې اول ځل اتم د مارچ چیرته ولمانځل سه، چیرې دې ګډون وکړه، څه تحفه چا درکړه؟
لومړی ځل وه چې دا جشن موږ داسې ولمانځه چې څو فعاله ښځې او نجونې یو ځای شوي، هغه کسان چې فعاله برخه درلودله خبرونه مو درلودله لاړو خبرونه کې مو ګډون وکړ. هلته هغه کسان چې مخکې هم ښځو لپاره کار کړی و او خبرونه یې درلودلې، فعاله ښځې ولې هغوی سره کښېناستلو، خبرونه مو درلوده، خپلې جالبې خبرې، هغه پلانونه د آینده لپاره مخکې خاطرې د ټول به یادونه کړه. او باوجود د دې یعنې تحفه تاسو پوهېږي دا ارزښت نه لري چې څومره قیمت ولري، او مګر داسې یو څوک یې تاته اخلي او دومره احترام تاته کوي، همدای د ډېر یو غټ ارزښت لري. د مادي نه یې معنوي ارزښت کاملا زیات دی.
بله، خپله د چا ته په اتم د مارچ کې سوغات اخیستی کوم وخت؟
نظر په اوسني شرایطو کې وایم، یعنی اکثرا بیرون کې خو مې نه ده اخیستی، خو خپل مورجانې ته مې نو ډالۍ اخیستې ده، مبارکي مې ورکړې ده، او انشاءالله چې وکولی شو وروسته د دې ورته په سمه توګه ولمانځو او وکولی شو هغه څه چې موږ نه غواړي او څه توقع لري. باوجود د دې چې تبریکی ټولو ته ورکول کېږي، خو مګر مورجانې ته په یعنې خاصه توګه لمانځلې مو ده، ورته کیک مو ورته راوړی دی او تحفه مو ورکړې ده. انشاءالله چې وروسته د دې وکولی شو د دې نه ښه لمانځنه.
ارزش باندې راته خبرې وکړه، که څه هم د تاسو په خبرو کې څه نه څه روښانه سوله، اتم د مارچ چې د ښځو لپاره لمانځل کېږي، تاسو په شخصي نظر څومره دا اهمیت لري؟
دا روزانه ژوند کې چې یو نفر درته ارزش درلوده، اهمیت یې درکړه، ستا خبرو ته، ستا کردار ته، ستا روابطو ته، هغه څه چې تا ضرورت درلودل په وخت باندې تاسو ته ورسېدل، نو دا خپله یو نوی ارزش ده. او کله چې بیا اتم د مارچ نه ته خپله پوهېږي چې ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي، او ته بیا غونه کولی شې ستا لمانځ لمانځي یا حمیر، حتی یو څوک درته تبریکي همدرد نه کوي، نو ځان خپل ځان سره داسې ښه احساس نه لري، ځان ته یو رقم کمبوتي احساس شاته ورځي چې موږ همکار کړی، ښځې یو، په دې برخه کې فعال او زحمت مو وایستلی ده، یا حتی که بیرون فعاله او نه اوسي، حتی د کورنۍ کې چې اوسي، دا هم یو فعاله برخه ده چې موږ اخیستې ده. او چېرته ونه لمانځل شي نو تاسو په دې ښه پوهېږئ، حتی زړه کې د انسان یو رقم ناامیدي لمنځته راځي.
د پغمان د اوسیدونکي میرمن مینې په نظر، د طالبانو حکومت د دې دوی هغه لومړني اساسي حقونه چې زده کړه او کار د ورکړي دوی ته د ښځو ورځ نن مانځي، خو د دوی لپاره دا ډول ژوند چې ورځ تر بلې د نارینه وو ګټې ته مجبوریږي، هغه هم چې د کورنۍ سړی هم بې دندې وي، نور لزغم نه وتلې خبره ده.
د ښځو په نوم یو ورځ د چې هغه هم لمانځه کېږي، طبعا هغه هم تاثیر لري، نو روحي فشارونو سره مخامخ دي، چې وایي څه دغه هم څه اضافه ده، دغه ورځ څه چې نن لمانځلې او یا نه خبرېدل یا هغه خپل حقوق یې نه ترلاسه کول، چې دغه هم خپل منفي تاثیرونه لري.
په نړۍ کې دا ورځ د ښځو لپاره په شاندارو مراسمو سره لمانځل کېږي. په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو وویل، میرمنې ډوډۍ نه لري، میرمنې د اغوستلو لپاره نور کالی نه لري. په دې خبرې وکړئ چې وضعیت څه رقم ده اوس په افغانستان کې؟
یعنی د افغانستان د ښځو وضعیت خو ټول نړۍ ته معلوم دی چې افغانستان ښځې ورځ تر بلې تیارې ته لویږي، تیارې ته کشتېږي، نوم یې ورکېږي، نشان یې ورکېږي. یعنی که ووایم چې له تاریخ نه حذفېږي، دا به هم یعنی کومه ناشونې یا ناممکنه خبره نه وي. په عامه اصطلاح بس آفرین دی د افغانو ښځو په جګر باندې شي چې دلته شپې ورځې سبا کوي، شپې ورځې تېروي، اقتصادي ستونزې، رواني ستونزې، کورنۍ ستونزې، دا ټول زغمي، دا ټول مني. خو خدای دې وکړي چې حداقل په خپل کور کې ورسره ښه رویه وشي، مثلا خپل خاوند یې، خپل ورور یې، پلار یې، حداقل هغه ورسره یو سم وضعیت وکړي، هغه به مله کوي. نور خو بس په نړیواله سطحه یعنی غږ نه اورېدل کېږي، مثلا دا اوس واکمن نه پرېږدي چې غږ اوچت شي او نه پرېږدي چې غږ چا ته ورسېږي. په همدغه خاطر باندې ښځې میرمنې په کور کې نول شوي دي، د دندو حقونه او د درس دا ټول ترې اخیستل شوي دي د همدې لپاره. نو حداقل زموږ غوښتنه د خپلو کورنیو نه په داخل کې ده چې حداقل په خپل کور کې د خپلو میرمنو سره، لورو سره، میندو سره حداقل دلته ښه وضعیت وشي، هغه به هم بهتره وي تر دې چې مثلا ورځ ورته ولمانځل شي، ورځ یې مثلا تجلیل شي. هغه خو نور الله نور دی، خو که هغه هم نه کوي، لطفا حداقل په خپل کور کې ورسره ښه رویه وشي، هغه هم یو څه ښه ده، یعنی گزاره وار ده.
بله، که څه هم په جمهوریت کې افغان میرمنو ځینې ستونزې درلودلې، خو بیا هم له نورو هیوادونو سره افغانستان سیال و، د ښځو نړیواله ورځ ورته نمانځل کېدله. لغه وخت نکسی را توکا تاسو ته د خځو ورځ سره قم منزل کېدله
تیر حکومت کې مثلا جمهوریت کې ولا سرولنه امده د خځو ازادي و د خځو حقوق نو هغه وخت ما خپل هم دنده درلوده په ډیر شاندار مراسم او په ډیر درنښت و مثلا از موږ د کار په محل کې کار په ځای کې هداقل مثلا ګل چې دی د ښځې دپاره مثلا ګل یو بهترینه تحفه ده موږ ته به ګلان راکول کېدل مثلا بله یو عادي تحفه چې هداقل ښځې مثلا د خپله ورځ ورته ولپیاد شي او یعنی په هغه ورځ یو څه ښه احساس ولري یعنی تجلیل کېده که هغه مثلا په هر سویه دفترونه وو که مثلا ښوونځی وي که مثلا د رسنیو دفترونه وو موسې وي هر ځای مثلا په دغه نامه یو څه وو یو ښځې ته خپل درناوی په هغه ورځ باندې د هغه یاد ادارې لخوا کېده یعنی شخصا ما خپله ډېر ښه یو احساس درلوده ځکه موږ همکارانې به ټول په هغه ورځ راټول وو زموږ نارینه همکاران به مثلا په ډېر درنښت موږ سره برخورد کوه البته پرته له دې ورځې همیشه په درنښت برخورد کوه خو په هغه ورځ یعنی خاص ځکه دا ورځ به خاص د مېرمنو ورځ وه نو طبعا مثلا ګلان ورکول یو تحفه ورکول یو درنښت کول یو کیک یعنی ډېر ښه احساس به و ډېر ښه مثلا سړي ته خوند ورکوي لذت وړي دغه نه چې یو څوک تا ته مثلا درنښت کوي یو څوک تا ته په ښه سترګه ګوري
کله چې اول طالبان راغلل د ښځو ورځ او نن منزل سوله نور لکه څنګه چې په کار وه که څه هم لږ څه بیرون یادونه وسوه په غونډو کې بیا دوهم کالو درېیم کالو دا د ورو ورو نورم وخت تیریږي دا کال په کال څومره نورم دا ورځ له پامه غورځول کېږي
په هغه ورځ باندې طالبان راتلل موږ په خپلو دندو کې وو په خپلو مثلا کارځایونو کې وو موږ مثلا چې خبر شو چې مثلا داسې پېښه شوې ده خو بس نو یوه ورځ وه توره ورځې بولې هر څه یې چې بولې یعنی موږ لیدلې چې څه رقم موږ د خپل کار ځای نه په منډو منډو کورونه ته ځان رسوو او وروسته مثلا کومې چې دا تورې تیارې چې راغلې خو راغلې دا چې مثلا د ښځو ورځ نه لمانځل کېږي ورځ تر بلې د ښځو حقونه کم شول دندې ترې واخیستل شوې د لوست حق ترې واخیستل شو دغه ورځ خو ترې واخیستل شو څه یعنی هغه مثلا تعلیم چې لپاره ځای هغه هم چې ترې واخیستل شو دا خو یې بس یو څنډه ده نو د ښځو ورځ موږ ته نه لمانځي موږ ته د خپل حقوق راکوي مثلا د دندې حق د لوست حق د غږ اوچتولو حق ده په ټولنه کې د څرګندېدو حق دا زموږ حق دی بس د ورځ لمانځل نه یې موږ تېر خلاص موږ ته د خپل هغه خدای چې کوم حقونه راکړي دي موږ ته د هغه حقونه راکړي هم صحیح ده
د طالبانو دا کړنې په ځینو افغان کورنیو باندې څه رقم اثر کوي یعنی دوی هم په خپلو کورونو کې څومره مېرمنې له پامه غورځوي ورځې ورته نه لمانځي نور لومړني ضروریات نه پوره کوي ځکه بیرون ویني چې حکومت د مېرمنو پر وړاندې بې تفاوته دی
ډېر تاثیرونه تابن یعنی ډېر زه خپله کورنۍ کې بعض وخت مثلا زموږ د کورنۍ نارینه چې بیرون ته وځي نو زه خپله کله کله وایم ولې موږ نه وایو تاسو دولت تاسو نه پرېږدي واشي دولت ته ووایي نو موږ هم څه کړو یعنی دا وګورئ که مثلا د دې خبرې عمق ته څوک پام وکړي یعنی ستا غږ په لوړو غرخانو نه اورېدل کېږي نو زه ستا غږ څه واورم د دې مطلب یعنی همدغه شی دی که سړی مثلا داسې عمق ته د موضوع وګوري نو تاوان مثلا دغه چې په یوه لوړه سطح ستا غږ نه اورېدل کېږي دا خو د طبیعت یعنی یوه دغه ده که نه چې په لوړه سطح د څوک غږ نه اوري نو په ټیټه به یې څوک څه واوري دغه ډېر مثلا تاثیرات یې په کورنیو په هغه کورنۍ رفتارونو په کړنو درلودلی دی ښځې ډېرې رواني ستونزو سره مخ شوي دي په خپلو کورونو کې هم حداقل ورسره سمه رویه نه کېږي ځکه چې بعضې کورنۍ دي هغه وایي چې مثلا په اسلام کې داسې راغلي دي یعنی په اسلام کې راغلي چې ښځه دا ده او ښځه د کور ده او ښځه د کور ده او ښځه د خدمت ده تابان چې په کور کې تاسو دغه خبرې کېږي او بیرون د هم غږ نه اورېدل کېږي نو هغه مېرمنې به او یا په روحي ستونزو په روحي او رواني مشکلاتو سره تابان چې مخامخ کېږي او ډېرې همدغسې شوي هم دي
دا څومره مهمه ده چې مثلا په یو کورنۍ کې که دوه ښځې دي که درې ښځې دي دوی په خپلو کې یو بل ته دا د ښځو نړیواله ورځ یو ډول نه یو ډول تجلیل کړي ولو که په ډېرو مصارفو نه وي لږ خپله ښځو ته په داخل د کور کې څه کولی شي
ډېره ښه خبره ده او ډېره ښه مثلا اشاره ده چې که نارینه زموږ غږ نه اوري طبعا نارینه چې دي له لوړې سطحې شروع تر د خپله کورنۍ پورې که خاوند دی که ورور دی که پلار دی نارینه نارینه دی نو تلاغی چی خزی دیو بل سره مثلا خزه ده خزی غاگوه و نوری خزه ده خزی لاس و ننیسی خزه خزی تا احترام و نکری ایچو بایم و نکری نو دغه دین اخه خبره ده چی مثلا که پا کور که دو خزی دی دو خزی دی راو چاتی شی یو بل سره احترام و کری یو بل سره مینه و کری یو بل سره دغه یعنی توفه پا شریعت که پا اسلام کم راغلی ده چی توفه مینه دی روی احترام زیادوی پا خپل منسی دی دغه و کری مثلا که اغا هر سو خزی دی نو دغه یعنی ډیر ښه کیدای شي حتی د دې پروحي مثلا حالت باندې به هم تاثیر لري او په کورني وضعیت باندې یعنی په افغانستان کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې ډېرې ښځې په یو کور کې سره ننوتې دي دا چې بېکاري ده بېسوادي ده نو هغه بېچارهګان ډېرې مثلا په جنګو په دعوو په ګیلو په دې شیانو سره مصروفې دي نو کله مثلا دوی ته مثلا معلومات ورکړل شي یا همدغه تشویق کړل شي پوهه ورکړل شي چې ښځې باید د ښځې لاس ونیسي ښځه د ښځې د حق په مقابل کې راپورته شي ښځه د ښځې لپاره مبارزه وکړي نو دا به بهترین بیا به هېڅ ښځه نارینه درته ضرورت ونه لري چې نارینه یې سپورټ کړي نارینه د هغې حق وغواړي نو کاشکې ټولې ښځې فقط د خپل یعنی راپورته شي د یو بل د حق وغواړي د یو بل سره ودرېږي د یو بل سره مینه وکړي او د یو بل سره اخلاص وکړي دا بهترین کار دی یعنی همیشه باید ښځه ونه وایي چې نارینه یې ما لپاره یو څه وکړي راځه خپله تکړه شو خپله راوچت شو خپله راپورته شو خپله د خپل ځان لپاره یو څه وکړو خپله د یو بل سره مینه وکړو د یو بل لاس ونیسو د یو بل سره اخلاص وکړو
بله په اخر کې راځو اتم د مارچ په اکلا باندې د تاسو پیغام میرمنو ته ځان سره لرو د ازادي راډیو له طریقه به تاسو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي په کوم الفاظو ورکړي
افغان خزې نجونې مایندې تاسو ټولې اتلان یاست موږ ټولې اتلان یو یعنی زه خپل هم بس افغان یم بس افغانستان کې اوسېږم یعنی په افغانستان کې په اوس شرایطو کې ژوند سخت دی تاوان سخت دی موږ ټول ته معلوم دی نو دا سختې ورځې به تیریشی دا مشکلات بم تیریشی مثلا که تاسو دندو والیای که تاسو درسو والیای که تاسو مثلا د هر شرایط والیای دا وخت تیریږي یعنی بې ځایه نه ده چې رڼا راتلونکې ده که شپه تیاره ده رڼا راځي دا وخت تیریږي خپل حوصله مه بایلئ خپل ځان بوخ وساتئ ځان مصروف وساتئ په کور کې فعالیتونه وکړئ که هغه درسي دي که هغه مثلا نور کس دی کار دی دا شپې ورځې په یو ډول نه په یو ډول تیر کړئ انشاءالله انشاءالله یوه ورځ به راځي چې موږ تاسو به بېرته په رڼا کې وو په رڼا کې به ژوند کوو بېرته به مثلا خپل کوم اهداف چې لرو هغو ته به رسیږو یوازې او یوازې باید خپله حوصله خپل همت له لاسه ورنه کړو نو دا ورځ او نورې ورځې د ټولو ورځو زه مبارکي وایم افغانو مېرمنو ته او ټولو هغه مېرمنو ته چې د نړۍ مېرمنې چې په ستونزو کې دي په مشکلاتو کې دي او کومې چې نه دي خدای دې هغه هم وساتي او کومې چې دي خدای دې په هغو له موږ سره رڼا راولي
په یو شمېر کورنۍ کې اوس هم د نارینه و لخوا ښځو ته د دوی ورځ نمانځل کېږي 22 کلن خوشحال چې په کابل کې د انګلیسي په یو کورس کې ښوونکی دی په دې اړه وایي
زه به خپل مورجانې ته هر چی چې هغه خوښ لري هم هغه لکه کالي لکه طلا هر چی چې وي ورته اخلم
د مور ورځم تاسو یې ورته شیان اخلم ورته او د زړه کارونه ورته کوم هغه ورځ کې
د مور ورځ د خزو ورځ ما خور او مور هر ورځ ورځ ده هر ورځ ورسره شته راوم هر کار چې دوی وای ورسره کومه کوم هر کار پیسې چې کاری و برا کور کارونه هر چی چې دوی ورته وای هغه به کوم ورته
مال پر همیشه د خزو ورځ ده
د خزو ورځ خو ډیره مهمه ده هر چا خپل ماینه نظرونه دي هر چا نظرونه به مختلف فدی طالبانو شزه تخزخ ندلر کی خنور در کی بیا بعض خلک دی دوی دیر شد سه خپل کورنای سه خدیر رازی لک خپل شزه نه خور نه مور نه بر هر چی دوی ورته وای لک ما غوندی کی ورته او بر بعض خلک دی دوی خوش نری چی دوی باندې وزی داس وای تحصیل کی بر کور کی بناستی بس دست او زدی خفغان رازینو ول مزه مکتب ته نظم کورس ته نظم اور اس منه تشلیل میگی دوی خفت نی اتیا سره اوس دوی خفت نی ټول انجلو ټول د څه شي زه ټول خبرې چې دوی کار ته نه زی بره ورته نه تجلیل کې دوه راتیا په سره نور دوی خبرې
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هې چاري
آزادی میلمه.
سلامونه د ازادۍ میلمه خبرونې ته خرخ لاست. نن له داسې وی میلمنې سره خبرې کوم چې له هلمند څخه خپل د ژوند بریا لارې پیل کړلې. هغې له هلمند څخه پیل وکړ او نن په لندن کې خپل د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. سلامونه اغلې شګوفې بارکزی، ستړې مشې په خیر راغې خبرونې ته. اغلې بارکزی که په پیل کې راته د خپل د ژوند په تړه وایي.
سلام حسین جان، تاسو ته او ستاسو د راډیو طریقه ټول اوریدونکو ته دې سلام یو. خدای دې چې دا په هر ځای کې چې جوړ خوشاله اوسئ. نو حسین جان، زه خپل پاره نو ډېرې کسان به څه ناڅه زما سره یو څه شته خپل لري د هلمند ولایت څخه څه ناڅه آزاد خپل دې معرفي کړم. زیږېدلې مې زیږون مې په کابل کې سو د هلمند ولایت څخه.
بله شګوفه جانې، د خپلو د زده کړو په تړاو کې راته وایي چې لومړنۍ زده کړې دې کوم ځای کې پیل کړلې؟
خپل لومړۍ زده کړې مې کابل کې تقریبا مکتب کې مې شروع کړې. خپل دولس کاله مکتب مې افغانستان کې خلاص کې، کابل کې مې خلاص کې. د هغې نه وروسته بیا مې اقتصاد پوهنځي کې یو خصوصي پوهنتون کې مې هلته زده کړې شروع کړلې. اقتصاد پوهنځی مې هلته ختم کړې. د هغې نه وروسته نو ځینې اداراتو کې ما کار کاوه او په دغه رشته کې چې ما درس ویل په دغه برخه کې ما فعالیتونه درلوده. او د هغې پر سربیره چې ما زما کوم رشته کې چې کوم پوهنځي کې ما درس ویلې و د هغې پر خلاف زه ولاړم رسانی برخه کې مې فعالیتونه وکړل، سینما برخه کې مې فعالیتونه وکړل، څه چې ما شوق علاقه ورسره درلود. او زما د مور خوښه وه چې یو لورې یا هم یو اولاد یې دا برخه مخته ویسي یا نه.
بله شګوفه جانې، پر دغه بهیر باندې به تاسو نه بیا هم خپل پوښتنه ولرم. پر دې باندې به ډېر زیات وغږیږو چې څنګه مو دغه دوه جلا مسلکونو ته مخه کړله. اوس کراته د خپل دغه راتک مسله راته وایي چې له هلمند څخه څنګه کابل ته لاړلې؟ حسین
جان، زما ژوند کابل کې وو او تقریبا هلمند کې مې ژوند نه دی کړی. پلار مور مې هلمند کې دې ژوند کوي. خو څه چې دغسې مثلا فامیلونه چې راغلي وه کابل ته او د پلار وظیفه مې چې په کابل کې وه، نو موږ مجبور شو چې مثلا فامیل مې پلار مور مې هم دوی راسي افغانستان ته، کابل ته راسي او کابل کې ژوند زندگی شروع کړو. او زه خپل درسونه پاتې ژوند زندگی افغانستان کې کابل کې مخته وس.
ډېر ښه. کابل ته چې کله راغلل، که څه هم تاسو ویلي چې همدلته کابل کې پیدا شوې، وزېږېدلې په کابل کې، دغه ځای څخه دغه د زده کړو بهیر په تړاو هم کله چې تاسو په مکتب کې وایي، څه فکر مو کوو چې که غټه شي هماغه غوښتنه چې ستاسو مور درلودله چې باید هغه ورته پوره کړي، که نه ستاسو خپله په فکر کې مو داسې کومه رشته وه چې باید په هغه رشته کې تاسو درس وایي، په هغه رشته کې ډېر زیات پرمختګ وکړي او لاسته راوړنې ولري؟
تقریبا د مکتب دوري کې ما په پته ذهنیت فکر وم چې زه باید یو ښه معلم او ښه استاد اوسم، ځکه چې اوسم شاګرد ولرم. ما پر دې چې ما ډېر ښه استادان ترلاسه کړل، چې ما ژغه ولا خو ته تین کلامونه یې ډېر مې مینه د استادۍ سره و چې زه یو استاد اوسم. مثلا دې فکر مې نه کوي چې زه به په راتلونکي کې به زه یو ژورنالیست به اوسم، یا هم زه به په تنی برخه کې فعالیتونه ولرم، یا په سینما برخه کې زه فعالیت نو ولرم. ځان ته په ځین کې نو پر دې چې ما مور درلوده او کله چې ما خپل د مور ستونزې لیدلې، خپل د مور مشکلاتونه لیدلې، چې د خپل خپلوانو د خواسه انده چې مثلا زما د پلار د خواسه ډیر ممانعت ورته کېدی، ولې څه چې ما مور شوق علاقه ورسره درلوده، دی هنر سره، دی کسب سره، نو دغه ټول سختیانې خپل پر ځان تیرولې او غوښتل چې خپل ځان هغه هیلو ارزو ته چې لري هغه ته خپل ځان ورسي. نو کله چې خپل د مور مشکلاتونه مې لیدله، ما نه غوښتل چې زه په دې برخه کې فعالیت ولرم، ما غوښتل چې ما زه یو ښه استاد اوسم. خو د وخت په تېرېدو سره مکتب هم خلاص شو، پوهنتون ته ولاړو زده کړې ته، چې اقتصاد پوهنځی اصلا ما امتحان د کانکور کړی و، زما په څرتوی په انتخاب کې اصلا نه و، ولې څه چې ما نمرات اقتصاد پوهنځي سره برابر و، نو زه مجبور شوم چې اقتصاد پوهنځی ووایم. او ما ته ډېر ښه یو لویه تجربه سو د ژوند دپاره، یو ټول زده کړې د انسان دپاره یو تجربه ده، یو کسب دی کولی سي په هره برخه کې فعالیتونه ولري. خو مهم ده چې هغه څه چې شوق لري دغه ته ورسېږي. خو برعکس زره له اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې وکړلې، هغه کې مې درس وویل او دغې په تړاو زه ولاړم ادارات کې مې خپل کار پیل کړ. نو دغه کارونه مې مخته وړله او دغې پر سر بیره شوق میم درلود مثلا سنات کله چې مامور په فلمو سریالونو کې کار کوي او دا غي ډرامې چې ما کتلې ما ډیر خوند راکوي چې څنګه شخوانه کې او ما ته داسې یو فکر و چې دا څنګه سبتیږي څنګه کیږي حالت ما نه ولیدلې ما ته یو سوال و بیخي چې داسې رقم باید ثبتیږي نو د وخت په تیریدو سره یو داسې یو زمینه راته برابره سوه چې زه په یو لنډ اعلان کې کار وکړم هغه زما د مور یو نږدې ملګري چې په اعلاناتو کې یا هم په پروډکشن کې کار کوي پیشنهاد یې وکړي کله یو ورځ ما د مور ثبت وه زه ورسره تللې وم نو هغوی زه لیدلې وم چې بس ما مور ته یو ورځ پیشنهاد کړی و که دې لور غواړي موږ غواړو چې په دې برخه کې یا په دغه اعلان کې زموږ سره کار وکړي نو زه ډېر نادله وم کله چې ما مور راته زنګ ووایي داسې یو کار دې غواړي او کې شوق لري نه لري که ما مور ډېرې کړه چې اولادونه یې خپل خوښې ته باید ورسېږي
بله
دل دل نه دل خو بلاخره ولاړم دې اعلان کې مې کار کړ دا غي نو وروسته ما ډېر شوق پیدا شو زه باید
بله ډېر ښه
کوم تلویزیون او محتوا سم
بله شګوفه جان وړاندې تاسو مو ویلې چې تاسو مورم په سینما کې کار کوي غوې مې و هنر پیشه پاتې سوي دا او تاسو د هنر پیشه لور استي تاسو ویلې چې هغه ډیر سخت او ستونزو سره مخامخ وات تاسو د پلار له طرفه ډیر زیات مخالفتونه او نیوکو سره مخ شوی چې هغه باید په سینما کې کارونه کې په فلمونو کې باید کارونه کې سریالونو کې باید کارونه کې سره دې چې تاسو مور دم رسون سره مخامخ څنګه تاسو د البته د مسلک ته لار پیدا کړل پلار مو تاسو سره مخالفت نه کوي
تقریبا کله چې زه نوی اعلان ته ولاړم اولین اعلان مې ثبت کړ چې څه ویره مې درلوده چې ما به د زما پلار راته څه ونه وایي نیوکه راباندې ونه کېده خو خوشبختانه کله چې مې اعلان ثبت شو تر هغه وخته مې له پلار ته غږ نه و کړی کله چې اعلان مې نشر ته ولاړی نو یو شپه و فکر کومه تلویزیون ته ناست و کوم ډرامه مو کتله چې د ډرامې په پټ کې دا زما اعلان راغی دا اعلان چې راغی نو پلار مې وکړ وایي دا ته نه یې نو زه ایران په پیرتلې وم اخر ما ناز نه ما یاد ته چې وکړه کتل ولا ما شدي خپل وای ولا پلا ولا تجربه دې مته ولا شدي لو بوله دا خپل نخ چې سم مختوړې دي زه هلته تقریبا د مور په هیڅ په غیلان کې دی واکسین اعلان و د یونیسف کې چې ما په کار کړی و دا غمی هولین اعلان چې ما ته په ژوند کې یو تجربه یو ښه خاطره پاتې کې چې ما هولین اعلان دی واکسین نو دا غین ورسته کله چې زما د مته په اعلان تم کې کار کوي چې لا نه څه کله پلار می وایل چې قوم براته سوی چې لوریم لاړه پر سنویګه په اعلانات کې کار کوي یا په سینما کې کار کوي زه به قوم دی به سوی خوشبختانه قوم تن تن څه خزینه خبرې رسیدلې ولې زه په قصه کې نو نور خلاص او هر څه چې و سخت یاري زما مور ته کړه او زما مور ډیره سره ولاړه و دغه په سر پیر زما مور ما پلار ته مور مې ډیر قناعت ورکوي چې اپریشن جونې خپل پیشرفت کې خپل په خوښه خپل مسلک مختوي سي هغه شي خوشيږي چې بل پر نه لیک غواړي مثلا په لنات کې ورکی هم په فلم او سیرالون کې ورکی ته په ټینګار مخو د شریعت سره برابر په حجاب برابر په اسلام برابر اختر کړه مثلا دوی ناروا کار نه کوي چې اختر کړه تا ته قوم ګټه ونی سي هم خپلوان ګټه ونی سي نو دا غیب سرپیر پلار می مور می دیم سر رضایت مور می راضی و پلار می هم راضی سو دا غیب تا یو دیر شخوشالی و دیر یو لاست راولن و چه پلار می راضی سو نو بیاستاسا زدر نور ایلانات که می کارو که و دا غیب ایلانات دیر سو بطه جزا پا سیریال کلار پیدا کن
بله که څنګه تاسو خپل دغه بهیر ماته تشریح کړو چې څنګه مو مسلک ته مخه کړو څنګه راغلی څنګه مو په دغه کډوالۍ ژوند کې هغه خاطرات یا ترازی کنر ځکه دی بهینه راته وای چې د کډوالۍ ژوند مو څنګه پیل کړو څنګه دغه پریکړه مو نیول چې افغانستان څخه راوځي او د کډوالۍ ژوند غوړه کړی
متاسفانه په افغانستان کې که شرایط سموې د نجونو د شوزو د پاره د ترس د کار د کار کول زمينه برابر وای زه مطمئنه یم چې یو انجلی یا یو شزه هیڅ کله نه غوښته یا هیڅ کوم افغان نه غوښته چې خپل د هیواد یا خپل د خاورې سوز یو کډوال نسی د سیو ملک تراسي چې یژ نه په دود نه په فرهنګ نه په هیڅ هم خبر نه او د سیو انسان چې نو یو ماشوم خپل د مور راځي چې جد نړۍ ته راځي او په هیڅ څه نه خلاصي دقیقا هر یو چې خپل د وطن خپل د خاور زوتل د داستی او حالت لري. خو متاسفانه د افغانستان بد شرایط د افغانستان بد کوم نظام چې پر افغانستان اوس مهال حکومت چلی او پاکستان ته اوس روان دی زما دپاره ډېر سخت تمامه سوه. ورځې ورځتر بلې حالت راباندې تنګېده او زه اړینه سو مجبوره سوم چې خپل هیواد پرېږدم خپل خاوره پرېږدم او راسم انګلستان کې ژوندګي پیل کړم.
بلې د یوې لوبغاړې په توګه د یوې افغانې پیغلې په توګه باندې دا پرېکړه که څه هم تاسو ته سخته وه چې راووځي بالاخره دا بیا څومره تاسو ځوروي چې په افغانستان کې تاسو یو شخصیت وي په افغانستان کې تاسو خپل نوم درلو تاسو خپل مسله کې کار کوو خلاصه تاسو هر څه درلودل ولې هغه هر څه مو پرېښودل راغلل په انګلستان کې مو داسې ژوند پیل کړ چې هغه له صفر نه باید یو کس شروع کړي دا څومره تاسو وزورول د غسې وضعیت
تقریبا د سوګر چې دیو پنسان چې یو څنګه مثال درکم یو کلک یو شی در باندې خوري او یو پلا دی یا یو ځل دی داسې پاشان پاشان کې یاتید دي کې ټول بدن دې له منځه یوسي د هغه انسان دپاره کله چې وطن پرېږدي خاوره پرېږدي دغسې یو حالت دی. نو د زه چې راغلی یم اوس زه مجبوره یم د نوي به سمه ده څه نه څه د انګلیس ژبه اسانه ده خو بیا د هیواد ته ټرنل رقم تحصیلي اسناد لرنه مجبورې چې دلته به موږ درس وایو بیا به خپل ځانونه لکه افغانستان غوندې چې په افغانستان کې خپل ځانونه برسو په ټولنې کې به باید موږ شناخت پیدا کړو او ما چې ډېره سخته تمامې ده چې ما خپل ټول هر څه پرېښول کار همکاران دوستان مسلک او څه نه څه شناخت مې چې ما په ټولنې کې پیدا کړی دا ټول ورځ تر بلې وخت چې وینم شناخت مې په ټولنې کې له منځه ځي ډېر مایوسه کېږم ډېره زیاته ځورېږم کله نه کله کوم تخت کښېنم ژړی مې ډېر حالت ده حالت مې ډېر ژړی او وخت چې وینم ځینې پخصو سیریلونه او فلمونه چې ګورم په دې فکر کې زه ژر تر ژره باید په دې کوم ځای کې چې راغلم دلته د هر څه امکان د ښه ژوند د کار د پرمختګ زمینه راته برابره ده. ما د افغانستان په بد حالاتو کې ده حالاتو کې د افغانستان په هوغنده دود او عنعنو سنتو کې چې ما کور سره ځان راپورته کوم په ټولنه کې څه نه څه شناخت پیدا کومه. نو دې اوس په دې ملک چې راغلی یم دلته زه باید کوشش وکړم چې په ټولنه کې وکولی سم خلک ما وپېژني او د خپلو خپلوانو دوستانو هیوادوالو ته د خیر جوګه وګرځم او زما د مسلک د طریق قضا وکولی سم ډېرې خلکو ته په خصوص هغه مېرمنې چې فعلاً په افغانستان کې پاتې دي هغوی ته زه وکړم ته یو څه نه څه زمینه ورته برابره کړم چې که د کار یې که د تحصیل یې او که د آنلاین کار اوسي چې زه ورته برابرې کړم او خپل هغه هیلو ته ورسیږي. زورول لري سخته ده هر چا دپاره سخته ده ما دپاره هم سخته ده خو بیا هم خپل زړه ته خپل ځان ته تسلي ورکوم چې زه بیا هم کولی سم خپل ځان ودروم بیا خپل په پښو خپل ځان درولی سم پرمختګ وکړم په دې هیله چې زه راتلونکی مې روښانه.
بلې شګوفه جانې که څه هم په ویلو کې تاسو ویلي چې هم ژورنالیزم کې کار کړی او تر څنګ سینما کې تاسو کار کړی دواړه مختلف مسلکونه دي خورا ډېر زیات لوی واټن په دې کې موجود ده کوم ته ډېر زیات تاسو اولویت ورکو په کوم برخه کې ډیر ذات ځان احساس دراحتي کوي چې هغه کې ډیر ښه کولی سي وزلېږي هغه سینما وکنه د ژورنالیزم برخه وه
د سینما برخه کې زه ډیر شراحت او ما پر دې چې په کې ډیر تجربه درلود څنګه چې ما یو کلیو نیم کال هغه لن لن اعلانات کې کار کړی په ډیالوګ پر کامرې په مې کو دې شان چې ډیر آشنا سي وم دا پر سربېره زه رالمه ما مسکې وازې پر ژورنالیست برخه کې یو سیمینارونه او ځینې کانفرنسونه اخیستې دي مثلا زه ولرې زده کړې په ژورنالیزم کې نه لرم زه کوم مدرک دی او ژورنالیزم کې نه لرم چې زم زه واقعاً زه ژورنالیست یم زه یو مدرک لرم یا ما ولرې زده کړې کړې نه متاسفانه تا مې نه دي کړې څنګه څه ما سیمینارونه اخیستې دي دغه سیمینارونه زه اړ شوم چې راستما یو پیشنهاد راته وستې زه راستما پر سنې کې فعالیت ولرم ژورنالیزم یا هم یو د خبرونې پورې دي پریزنتار سم پریزنتری محتوی سم یو څه ماته سخت واقعاً کله چې هغه ولې خبرونې ته مې فکر کوم چې زما اټس کله دې برخه کې مې فعالیت نه وکړ، دې برخه کې مې تجربه نه درلوده. او زه راځم د فتن یو لوی خبرونه چې اختریزه خبرونه و دلار ما هغه مخته ویوړه. ډېر مې ډار درلوده تر دې حده پورې چې یعنې فکر مې کوه زړه مې ډېر تکان لوده. هسې چارې چې فکر کوې د زړه مې د خولې راوځي، ډېر مې بېرېدلی وم. او استاد شمس الله د دې ټرډیشن په ټول چار کې بیاغې لري. زه زموږ د پروډکشن مدیر و، نو ده په هیډفون کې ما سره په غوږ کې راته ویل چې شکفه جانې ارامه او سره ریلاکس وشه. نه پس وسه چې تر غوز ارامه سوم، بیا یې ده ډېر ماته پېشنونه راکول، ډېر ښه نظریات یې راکول، ډېر ښه څه ورته وایي انرژي یې ماته راکوله چې زه باید په سټیج باندې باید خپل ځان راحته کړم.
بله،
نو دا غوونه ساسته اختریز خبرونه مختبر هغه اوله تجربه مې د ډېر ډار ډک د ډېر غټ تجربه سره خبرونه مختبر د غنه ورسته لښ بیا ساسته خبرونه مختبر او مات اتسو په دواره کې زه ډېر راحت خبر ځان ساسول مې په رسنیو کې او څه په سینما کې دواره ماته اتسو تقریبا.
بله بله، شګوفه جانې که څنګه تاسو ویلې چې تاسو راحته سینما برخه کې ډېر زیاتوئ، په کومو فلمونو کوم ډول سریالونو کې مو کار کوو؟ اوایل کې که څنګه تاسو ویلې چې یو وړو او کوچنیو اعلاناتونه مو پیل کړ، بیا چې سینما هنر او په دغه نړۍ کې تاسو ور داخله شوئ، کوم ډول فلمونه کوم ډول سریالونه ول چې تاسو پکې کار وکړو؟
زما ما ډېر فلمو کې کار نه دی کړی. تقریبا یو سیریال مې د ګلچهرې په نامه چې اولین سیریال مې و، اولین کار مې و چې زه په یو لویه پروژه کې کار کوم چې هغه ګلچهرې سیریال و. د نما رسنۍ د خاصه ثبت سو او یوټیوب د لارې نشر ته ورسېده. ډېره ماته ښه تجربه و په ژوند کې. د هغې نه وروسته کله چې نور پېشنهادونه ماته د نور سیریالو راورسېده، خو متاسفانه د افغانستان شرایط پر ما وخت راباندې تنګي وکړه او نسم وکولی چې زه نور په افغانستان کې پاتې شم. نو اړین سوم چې زه هېواد پرېږدم او راسم بهرني هېوادو ته.
بل څنګه تجربه مو وه چې په اول ځل باندې په داسې یو سیریال کې کار وکړي چې هغه ستاسو اولی تجربه وه، کار کول پکې څومره ستاسو لپاره راحت و؟ د هغه سیریال چې تاسو پکې کار کړی انګیزه یې څه وه؟ د افغانستان د نجونو لپاره څه ډول یو پیغام ځان سره درلود؟
د ګلچهرې سیریال داستان یا هم د ټولنې هغه قطو چې متاسفانه ډېری کسان ځینې هم مطمئن په خپله کابل کې او د کابل د باندې ځینې ولایتونو کې داسې یو دود او رسم رواج دی. ان په پخوا هم د اوس مهال کې چې دا د ورځ په ورځ لا هم ځینې رسنۍ کې وینو چې زیاتېږي چې د نجونو څخه مثلا د واده کولو چې کله انجلۍ واده کوي، کله چې یو هلک واده کوي، د ژوند ملګری انتخابوي، دوی ته د دې حق نه ورکوي چې خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي. او د ګلچهرې داستان د دې سو چې موږ د ټولنې حقیقت ته په تصویر راستلی و چې انجلۍ د خپل د خاوند د راتلونکي خاوند انتخاب حق نه لري، او یو هلک هم چې د دې حق نه لري چې خپل مېرمن انتخاب کړي. او دوی ته فامیلونه انتخابوي، فامیلونه د دې تصمیم نیسي چې څوک ورته انتخاب کوي او دوی او دا وکه. او د افغانستان د ټولنې یو واقعیت چې موږ په تصویر وېسته. او د دې پای د ګلچهرې سره پای د غونډونو هغه لوکانه ته د پیغام ورسوي چې څه کولای شي خپل د ژوند تصمیم خپل ونیسم، چې پلار او مور فامیل دېستا ولې ژوند ستاسو دې تاسو کولای شي خپل تصمیم ونیسي، نه دا چې ختنه کړی یو څوک د تصمیم ونیسي. او پر اترون کې ساسو ژوند زندگی په تاو تر خوالي یا هم په ډیره بدبختی باندې روانه اوسي. نو دا پیغامونه د لودر تر دغه سربېره ډېر شپه په کوم چې انجلی ته هغه پیغام رسی چې خپل انتخاب باید وکړي، حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، هلک حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي.
بله، د دغه سریال له ثبت څخه کراته وای چې آیا په دغه د طالبانو نوې دوره کې تاسو دغه سریال ثبتو که احیانا په دغه دوره کې د سریال ثبتول څنګه مو راحت او کناس زمان کارو زکه چې هلته زیاتره مواردو ته اجازه نه ورکول کېدله، انجونو حق نه درلود چلته په لوس مخ باندې په سکرین کې راځي راشي، بیا دا چې سریال کې کار کوي فلم کې کار کوي په دغه دوره کې څومره سخت و؟
د طالبانو تقریبا فکر کوم څنګه څه درې پنځه پنځه یې شپږ میاشتې تیر شوې د راتک څخه چې ما د کلچې د سیریال پیشنه راته اوس او د زه د سیریال مرکزي نقش ته انتخاب سو له موضوع لاره ما په دې برخه کې مې ولوبېدم. نو ویرې مې درلوده ترس مې درلوده چې پردې چې د طالبانو رژیم او د طالبانو دوره وه ځینې نیوکې وې ځینې قیدات و د اطلاعاتو فرهنګ د خواسه خو د هغې پر سربېره فامیل مې همیشه درته مخکې مې تشویل چې زما سره مې ډېر مور مې راسره ولاړه خو بیا هم پلان مې په دې برخه کې بیا هم دلته ماته ډېره نیوکه نیواله چې په دې چې څه نڅه موږ چې سیریال ثبته وای زه به کله ناوخته د شپې راتلم کله هم سهار وخته به زه باید د کور وتلی وای سیریال به مې سیار ثبته به مې ځان رسولی وای. خو د هغې پر سربېره امنیتي سکیورټي راسره وه د خپل دفتر د خواسه او اجازه مثلا د امر بالمعروف او اطلاعات فرهنګ د طالبان د خواسه هم اخیستل شوې وه د حجاب سره. د هغې پر سربېره هم نمارسانه که ځینې نور سیریالونه یې هم ځینې وګوري ډېری یې د جمهوریت په دوره کې هم چې ثبت شوي دي په حجاب برابر دي او سختیان یې درلوده. بې سختي هېڅ کار اسانه نه دی ولې بیا هم کوشش مو وکړه چې په څه طریقه په ښه ډول مو دا سیریال پای ته ورسوو د ډېرو سختو مشکلاتو سره سم.
بله بله. په مهاجرت کې که زمينه برابر سي یا تاسو په دغه فکر کې یاست چې افغانستان کراوتلی سي اوس په دغه مسله کې تاسو باید وزلې کې تاسو باید نوري لسره وړنه ولري په نورو فلمونو کې کار کوي په نورو سریالونو کې کار کوي تاسو یو زمينه کې برابر شي آماده سي چې باید کار کوي.
یعنی وخت دې پتا مې هم دې په جستجو کې ما دلته ځینې وخت کله چې زه شته زما دوی ته دلته تیاتر یا هم سینما برخه فعالیتونه لري چې ځینې کسان درسونه په دې برخه کې وایي او په تمه یمه چې زه یو ورځ ماته دا پیشنهاد وسي چې زه یا هم افغاني سریالو کې زه ولوبېږم یا هم د دوی خپل یو هالیوډ یا بالیوډ کې زه وکولی سم په دې برخه کې فعالیت وکړم وځلېږم او دا به ټول نړۍ ته په خصوص افغانستان او افغان ښځو ته یو لوی افتخار یې پر دې چې هغه د نن او د طالبان په دوره کې ډېری وخت ګزارشونه او ځینې راپورونه به موږ لیدلي چې د افغان نجونې څومره ډېر فعالیتونه یې په رسنیو کې ښولي دي په ورزشي برخه کې حقوقي مثلا بشري حقوقي فعالان دي خپل لاسترارونه یې ښولې کرکټ برخه کې چې مثلا تازه کرکټ نجونې راله ولو بدله او زه غواړم چې ورځ یو افغان نجلۍ چې زه اوسم په دې برخه کې فعالیت ولرم او افغانستان افغان ښځو ته یو لاسته راوړنه راوم.
بله. راتلونکي پلانونه په اړه که راته وایي چې پلانونه په راتلونکي کې څه دي څه په نظر کې لري؟
راتلونکي د خیر سره اوس فلم په کوم ځای کې چې موقعیت لرم د خیر سره کوشش کوم چې خپل لا هم زده کړې مې پورته کړم او غواړم د دې پلان زه سم د اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې کړې دي ولې د دې پلان زه غواړم په سینما برخه کې په تیاتر کې دي کې زده کړې ولرم درک ولرم او تر اوسه زه کولی سم په ښه لوړو ځایو کې سینما برخه کې لاره پیدا کړم پر دې چې دې ځایو کې چې دی باید لوړې زده کړې ولري اکټینګ دې ډېر ښه اوسي اکټینګ دې زده اوسي په هر حالت خوشحالۍ کې غم کې بې تفاوتي کې په هر څه کې باید حس او حال دې اکټینګ دې او دغه پر سربېر ډیالوګ دې احساس ټول باید ځان ته وساتي توجه ورته ولري. نو غواړم په دې برخه کې مسلکي زده کړې ولرم او لاره دا کوم سینما برخه کې.
بله. یو بل مسله چې هغه د هر افغان نه هیله ممکن پات شي تاسو لپاره که په افغانستان کې بیرته زمينه برابر شي داسې وخت راشي چې هلته ته کولای سي په ډېر راحتۍ سره خپل هم د هنر کې دی وزلېږي کار وکړي چانس برابر شي چې به ته افغانستان ته لاړ شي آیا تصمیم لرې چې لاړ شي او پورستوي کې راته ل خپل احساس تم کوي چې ل خپل هنر نه لري پات سي وي هر ورځ خپل سریالونه ګوري هغه اعلانات کې چې تاسو کار کړی هغه اړوي په یوټیوب کې ګوري څومره د درد احساس درکې څومره د دې احساس کوي چې آی کاش اوس په افغانستان کې خپل هنر ته دیدمه ورکړی وای
او که یو ورځ د سی او فرصت راته برابر سي اف د افغانستان کومه چې اوس روان دي پر شوز پر جنو د رنگ ډیر تنگ حالت چې پرنجون روان دي په افغانستان کې کده حالت اوسې متاسفانه نسم کولای دغه حالت چې د افغانستان او تم کې افغانستان یو وخت وینم چې واقعا انجونې د تحصیل د کار د زده کړو اجازه لري پرمختګ ته اجازه لري نو که یو وخت ماته د زمینه برابر چې زه خپل هیواد ته بیرته ولاړ شم او د افغانستان په سینما کې زه فعالیت ولرم بیا هم د افغانستان په محیط کې د افغانستان په چاپیریال کې زه سینما ته په فلم کې یا سیریال کې کار وکړم یعنی واقعا ماته د افتخار ځای دی د هغې پر سر بیره چې زه خپل د احساس په اړه وایم څه نه څه اوسې هر څه چې زه راڅم هندي بالیوډ فلمونه وګورم هالیوډ فلمونه وګورم خو افغاني فلمونه افغاني سیریالونه یو جلا خوند لري یو جلا احساس لري یو جلا سړي ته ښه خوند ورکوي کله چې زه څه نه څه د افغاني فلمونه او سیریالونه چې زه ګورم داسې احساس کوم چې زه دا اوس هم زه په افغانستان کې ژوند کوم خپل د افغانانو په منځ کې هم د خپل افغانانو په شاوخوا کې هم خپل افغانستان کې هم خو متاسفانه د څه څه نسته ډېر مې زوري واقعان مې ډېر زوریږم خو خدای دې وکړي چې زما هیواد وال زما افغان نجونې برقرار سي زما هیواد برقرار سي آزاد سي بیا زه وکولای شم خپل هیواد ته ولاړ شم او په دې مسلک کې په دې هنر کې زه فعالیت ولرم
ډېره زیاته مننه ژوندۍ اوسې شګوفه جانې دا چې موږ سره مرکه وکوله
قربان مننه ژوند دی اوسې خوشې جانې چې زما خوشاله سم تاسو سره په خبرونه کې در سره ومه او څه نه څه بیرته هغه تیر یادونه هغه تیر خاطرې هغه تیر کارونه را یاد کړم او ماته ښه احساس راکړي